ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಸಿಯವರದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ದ ಎಕ್ ಶಂಬೆ ವರ್ಷ ಕಾಲ 2018 ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಮ್ಯಾಸ್ ದಿನ ಹಮಾನೆ ಛದ پاکستان کی وقت سوی دی د مخستان اته په افغانستان کی ونی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې دروځي لږ بجې سوی دی د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه کی زم تاسو کور بنا کلسم کاکړ
او ز مجاهد جواد
تاسو ته به د خبرونه کی شرغلاست ویو د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو خپل غوښ سي د خبرونو سټکو ته
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آش کارر وایي د امریکا متحده ایالات د یو خپلواک او خوندي افغانستان په برخه کې ژمن دي او ژمن به پاتې شي
د پاکستان د سرحداتو قبایلي سیمو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي فاټا کې د اصلاحاتو ریپورت به د کابینې راتلونکي غونډې ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي نوموړي د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتني یا ریفرنډم مخالفت کړی
ہم اس میں بہت سیریس ہیں اور ہر صورت میں ہماری حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے دور میں اس کا کوئی فائنل شیپ آ جائے اور فاٹا شوڈ بیکم پارٹ آف خیبر پختونخوا
او دا پاناما رسوائی مقدمہ دا پاکستان ستر محکمہ دا جنوری دا میاشت تر لمڑی نیٹی پوری جنڈا ولی دا
نون لیگ کو نواز شریف کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی صورت قوم کو یہ بھولنے نہیں دینا
او اس دا خبرنو تفصیل
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آش کارر وایي د امریکا متحده ایالات د یو خپلواک او خوندي افغانستان په برخه کې ژمن دي او ژمن به پاتې شي کارر دغه خبرې نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په یوې ګډې خبري غونډه کې د هغو پښتنو په ځواب کې وکړه چې نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به دغه 15 کلنه جګړه څه ډول اداره کوي ډونالډ ټرمپ د خپل بهرني سیاست په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه تر دې مهاله ډېرې لږې څرګندونې کړې دي ټرمپ او غني تېره اونۍ له یو بل سره د ټلیفون په کرخه د دواړو هیوادونو په وړاندې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه خبرې کړې وې
د پاکستان د سرحداتو یا سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړی کمیټې رپورت په د کابینې راتلونکو غونډې ته د منځوري لپاره وړاندې کیږي د قبایلی سیمو لپاره دغه انقلابی اصلاحاتو په اړه عبدالقادر بلوچ میډیا ته ویلی ک په آئین کې د بدلون ضرورت پیښ شو نو اساسي قانون به هم ورته بدلوي نوموړي دا خبره په ډاګه کړه چې د فاټا ولس او حکومت د اصلاحاتو لپاره ریفرنډم یا ټول پښتني خلاف دي دغه رپورت وړاندیزه د وزیر اعظم هاوس ته وړاندې شوی او په یو غونډه کې به په دې خبره اتفاق شوی وو چې د نور بحث لپاره به دغه رپورت ولسته وړاندې کیږي په دې اړه نور حال د اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین وړاندې کوي
قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د پاره جوړ کړی شوی د حکومتي کمیټې د یوې غونډې وروسته د سرحدي چارو او ریاستورو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي د اصلاحاتو په حق له حتمی رپورت کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په معاملې د ریفرندم کولو په وړاندیز سخت ټکونه شوی او په ډاګه کړی چې دوی په فاټا کې د ریفرندم د وړاندیز خلاف دي
هم اس میں بہت سیریس ہیں اور ہر صورت میں ہماری حکومت یہ خواہش ہے کہ ہمارے دور میں اس کا کوئی فائنل شیپ آ جائے اور فاٹا شوڈ بیکم پارٹ آف خیبر پختونخوا
ہغوائی وفاقی حکومت فاٹا کے دا اصلاحات و پحق لا سنجیدہ دے او حکومت غواڑی چی ہم دا موجودہ واکمنے دوران دا غسی میں خیبر پختونخوا کے شامل اکڑی شی دا قادر بلوچ ویناوا چی دا فاٹا پا خیبر پختونخوا کے مجوزہ انزمام با راتلون کی پنزو کالو کے بش پل کی گی او دا گرد فاٹا دا پارا با لسکلن پر مختیائی پیکج ہم معرفی کولی شی ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
د پاناما رسوایی مقدمه د پاکستان سره محکمه د جنوري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ځنډ ولیدا نن د پاکستان په سره محکمه کې د قاضیانو 15 کسیزه بنچ د وزیر اعظم میا نواز شریف او د هغه د کورنۍ په غیر قانوني توګه د هیواد نه بهر د پیسو د وړلو د قاضي اوریدنې پر مهال د نوي کمیشن د جوړولو پریکړه شوې د عدالت په دغه پریکړه باندې واکمن ګوند مسلم لیگ غړو او د وزیر اعظم د کورنۍ وکیلانو خوخی څرګنده کړی ده د تحریک انصاف ګوند ویلي دوی د دغه کمیشن منلو ته تیار نه دي ځکه ستر قاضي انوار زهیر جمالی به د رواني میاشتې په وروستیو کې خپل څوکۍ څخه ګوښه شي
د پاکستان قبایلی سیمې کرمی ایجنسی کې یو تندروا کمانډر فضل سید اکانی او د هغه ملګری د خپل ساتونکو په دزو وژل سوی دی. د سرچینو تر مخه د تندروا ډلې تحریک طالبان اسلامي پاکستان مشر فضل سید اکانی باندې پاړه چنار کې د خپل کور څخه د باندې یو ساتونکو دزی وکړې چې پکې هغه په خپل او یو تندلاري شیر زمان وژل سو. د سرچینو د وینا تر مخه دزی کوونکو ادریس افریدی تښتیدلی.
د متحده ایالاتو پاوز د خپل هغه سرتیر پاړه جنگي پلټنې پیل کړې چا چې په یو ملي تلویزیون باندې دا ومنل چې د طالبانو یو بي وسلې زنداني وژلې ده. د امریکایي جنرال ماتیو ګالستاین پاړه د پلټنو راپور لومړی ځل په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې باندې خپور شو. د پاوز یو لوړ رتبه چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې یاد امریکایي جنرال په اکتوبر میاشت کې د فاکس نیوز تلویزیون چینل سره په مرکه کې دا ومنل چې هغه په 2018 میلادي کال کې په مارجه ولسوالۍ کې د داول مخی د طالبانو یو بم جوړونکی وژلې وه.
د امریکا د فوج یو مشر چارواکي ویلي د کال 2018 د اگست په میاشت کې د صدر باراک اوباما د داعش په ضد فوجي عملیاتو د امر وروسته د امریکا په مشرۍ جوړ ائتلاف د دغه تندروي ډلې نږدې 50,000 جنګیالي وژلې دي. چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط رسنیو ته ویلي دا شمیرې د احتیاطي اندازې څخه دي. یو بل مشر چارواکي وایي صف امریکا ته ویلي د داعش 50,000 جنګیالي په شام او عراق کې وژل سوي او په دې شمیره کې افغانستان او لیبیا ترڅنګ په نورو ملکونو کې د داعش وژل سوي وسلوال شامل نه دي. د غشمیره د دې لپاره وړاندې کړل سوي چې ښکارا کړل سي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف تیر دوه کالو عملیات څومره اغیزمن وو.
د جنوبی کوریا ملي شورا د دغه هیواد د ولسمشر د مؤاخذه یا استیزا کېدو لپاره رای ورکړه. د 300 غړو په پارلمان کې 240 د غړو د میرمن پارک د استیزا په پلوي رای ورکړه. د دغه استیزا نو وروسته د پارلمان مشر چنګ سی کیون په حکومت غږ کړی چې د دغه ستونزې له امله په حکومت کې رامنځته شوی درز او لریوالی دی جوړ او ورغوي.
تیره ورځ د امریکا په کانګرس کې د یوې اورونې په محل په چین کې د بشري حقوقو په سر خبري سوي. په دغه موقع د کانګرس غړي شاغل اسمیت د امریکا په نوي منتخب صدر ډونالد ټرمپ او د نوموړي په راتلونکي نوي انتظامیه باندې غږ کړي چې د چین سره خپلو اړیکو ته بیا کتنه وکړي. نور حال وکیل خان په ریپورت کې راکوي.
د کانګرس غړي کریس اسمیت په چین باندې د کانګرس د اگزیکټیو کمیشن یوې اورونې په محل ویلي چې دا خبره واضحه شوه چې د چین کورنی بشري حقوقو کې د مسلو په امریکا کې خوشحاله او امنیت سره نیخ په نیغه تړاو دی. د خالی پرواز د بشري حقوقو نړیواله ورځ مانځلو لوان دی. د هغه اسمیت چې د کانګرس د یوې کمیټې مرستیال مشر دی دغه خبره د تیر شورو پرواز کړي. نو موړي زیاته کړي دا چې د دې حقیقتونو نه ترګي اړولو نتیجه خرابې پالي سه خراب ډیپلوماسي او غیر ضروري د اقدارو او مفادو موازنه اكيدي شي. په دغه موخه هاغل اسمیت ویل چې دا په چین کې هم هغه چاته یو غلط پیغام ورکوي سوک چې د ازادې بشري حقوقو او د قانون پر ځای کولو لپاره په نرتوب ولاړ دي. د نوموړي د خبرې د امریکا حکومت د چین صدر ته د بدلون غوښتونکو مخالفو او بشري حقوقو وکیلانو پر ضد سخت کال کاروایو ته جواب وو. د امریکا ریپبلیکن ګوند قانون جوړونکو په راتلونکو نوی انتظامیه باندې غږ کړي چې خپل پالیسي د خکړې شوی بشري حقوقو په بنیاد جوړ کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د سوریې حکومت د الیپو په ختیځ کې ټول فعال پوځي عملیات درولې دي. دغه ډزبندي د الیپو په اړه د متحده ایالاتو او روسیې لخوا د پوځي کارپوهانو ترمنځ د ټاکل شویو خبرو اترو څخه د مخه رامنځته شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ وویل چې هغه په الیپو کې له روسانو سره د اوربند پر سر جوړجاړي ته پر رسیدو هیله څرګنده کړې.
د امریکې نوی منتخب صدر ډونالد ټرمپ د پنځم به پورز نړیوالې تو دخته د شک په نظر کتونکو او د توانای لپاره د ځکنی مدنیاتو سخت مرسته کوونکو د ملک د ماحولیاتی ادارې مشر منتخب کړي. د اوکلاهامو اټارنی جنرال اسکوټ پریوت د صدر باراک اوباما لخوا د هواد توانای پلاتونوز د ماحول خرابونکو کاربن ګیس کمولو پلان سخت مخالفو. ډونالد ټرمپ په یو بیان کې ویلي د امریکې د ماحولیاتی تحفظ ادارې د ډیر وخت پورې د ټاکس ورکوونکو پیسې د توانای خلاف اجنډا باندې لګولې چې په ملیونونو روزګارونه ختم کړي دي.
او روسي خبر دا چې د متحده ایالاتو نوې ټاکل شوی ولسمشر ډانل ترامپ د ولسمشرۍ په ټاکنو کې شپږ شپېته میلیونه ډالر یوازې له خپلو شخصي پیسو څخه لګولې دي. د انتخاباتو کمیشن په یو راپور کې ویلي دي چې ترامپ د خپل کمپاین په وروستیو ورځو کې څلور نوي میلیونه ډالر لګولي او هیلری کلینټن چې بودجه یې تر ترامپ زیاته وه په همدې موده کې یو سل او دوه دېرش میلیونه ډالر ولګول. خو بیا هم امریکایي میلیاردر ډانل ترامپ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ته په ټاکنو کې سخته ماته ورکړه چې هیڅ حتی رسنیو هم فکر نه کاوه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل او اوس هم راځو د دې یو ساعت خبرونه لومړی راپور ته. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشکار وایي د امریکا متحده ایالات د یو خپلواک او خوندي افغانستان په برخه کې ژمن دي او ژمن به پاتې شي. کارټر دغه خبرې نن په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره پی وی ګډي خبرې غونډه کې د هغو پښتنو په جواب کې وکړه چې نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ترامپ دغه 15 کلنه جګړه څه ډول اداره کوي. نور حال زموږ د همکار محمد اکرام پر راپور کې.
د افغان صدر اشرف غنی سره د ملاقات وروسته یو لنډه خبري غونډه کې د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر وویل هیواد به د افغانستان سره په راتلونکي کې هم کلک ولاړوي. نوموړي وویل افغان ځواکونو روان کال په جنگي میدان کې ګټه ترلاسه کړې دي او په افغانستان کې طالبان خپلو مقصدونو حاصلولو ته پریخودي نه دي. نوموړي وویل امریکایی او افغان ځواکونو په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د داعش تندره وډلې خلاف دوا غټ عملیات کړی دي او د داعش یو لوړپوړی کمانډر یې وژلې دي. اشکاټر وویل امریکایی پوز به د القاعده تنلارو خلاف جنگ روان ساتي. د دفاع وزیر په هیسته د اشکاټر افغانستان ته اخیری سرکاري سفر دی چې د دې وروستو به نوموړی د دفاع وزارت واک اختیار نوی منتخب دفاع وزیر ریټایر جنرل جیمز میټس ته اوسپاري. اشکاټر دا ناڅاپي دوره په یو داسې وخت کړي چې افغانستان کې د امنیت د وضع په اړه فکرمندۍ زیاتې شوې دي چرته چې لسره امریکایي ځواکونه د طالبانو القاعده او داعش تنلارو خلاف جنگ کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. اشکاټر خبري غونډې ته وویل امریکا به د یو خپلواک او محفوظ افغانستان لپاره د دغه هیواد سره کلک ولاړوي. نوموړي وویل دوی د افغان اولس سره په جنگ کې یوځای ملګری دي چا چې خپل ژوند په خطر کې اچولې او غټې قربانۍ یې ورکړې دي. افغان صدر اشرف غنی افغانستان کې د امریکایي پوز د قربانو او د افغان ځواکونو سره د مرستو مننه وکړه. صدر غنی د امریکای صدر براک اوباما لخوا افغانستان کې د کال 2018 پورې د امریکایي ځواکونو د ساتلو فیصله تاریخي وبلله. د امریکای نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په خپل صدارتي کمپاین کې د خپل خارجه تګلارې او د افغانستان په اړه ډېر کم معلومات ورکړي دي. د کال 2001 راهسي د افغانستان 15 کال جنگ او د امریکای په سلګونو عربونو ډالره لګولو باوجود په دغه هیواد کې امنیتي وضع اوس هم کړکېچنه ده او افغان ځواکونه د طالبانو خلاف جنگ کوي.
اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوښیاست. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د افغانستان د دورې څخه وړاندې د هند دوره کړې. د امریکا او هندستان په خپلو کې دوه استراتیژیکي ملګري دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار ارباب محمود علي راکوي.
د امریکا د دفاع لپاره وزیر اش کارټر د هندي خپل همسیال منوهر پریکار سره د استاذو په کچ خبرو کې د هند نغښتنه کړې چې د امریکای د نوې انتظامیه دراتلون وړاندې په 13 کالو کې د دواړو ترمنځ د دفاعي اړیکو مضبوطولو لپاره په ټولو چارو کې د شوي پرمختګ بیا کتنه وکړي. نن زموږ دفاعي اړیکې یو اهم پړاو ته داخل شوي ځکه چې موږ هند د یو اهم دفاعي ملګري جوړولو پریکړه کړې. د دې مثال نشته او د هند لپاره هم یو اهم خبره ده او هند ته به زموږ د نږدې ملګرو زموږ ملاوي شي. د هند دی انډین ایکسپریس ورسپنه لیکي چې د هند د دفاعي ملګری حیثیت د امریکې په انډیا امینډمنت ان دی نیشنل ډیفنس اتورایزیشن ایکټ 2018 کې هم ورزکړی شوی دی. دا د امریکې پوزونو ته هر کال د پیسو ورکولو په حق لدی او د امریکې کانګرس یې منظوري ورکوي. تمه ده چې دا بل به ډیر زر منظور کړی شي او هند ته به په رسمي توګه دغه مقام ملاو شي. اخبار لیکي چې د دفاعي ټیکنالوژي هند ته د ورکولو او نورو مرستو په حق له هند ځنې تحفظات لرل. هند غواړي چې دوی ته د هم د برتانیې او د استرالیا غوندې ځای ورکړي شي. د جون په میاشت کې واشنگټن ته د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د سفر په وخت امریکې هند د یو اهم دفاعي ملګري په حیث غوره کړی وو. هند سره نږدې پوځي اړیکې د کارټر ترجیح وه او د هند سره د اړیکو د مخ په وړاندې بوتللو لپاره یې په پینټاګان کې یوه ځانګړې څانګه هم جوړه کړې وه. د هند دفاع لپاره وزیر منوهر پریکار تمه لري چې په مستقبل کې به د دواړو ملکونو دفاعي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. په مجموعي توګه زه ډاډه یم چې په راتلونکو کې به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نورې هم پراخه او قوي شي، ځکه چې تاسو یعنی کارټر د دې قوي بنیاد ایښودلې دی. دی انډین ایکسپریس ورځپاڼه په خپل خبر کې زیاتوي چې هند غواړي چې د مخ په وړاندې تلونکي اړیکو ته د یو قانوني حیثیت ورکړي شي، ځکه دا یره لرل کیږي چې د ټرمپ انتظامیه د هند لپاره دا ځانګړي شیان ختم نکړي. خو د انډین امینډمنټ د منظورېدو سره به ټرمپ بیا د دې ژمنو پابند وي. د چین د زیاتېدونکي سمندري چمتووالي په مقابله کې امریکا او هند د 2018 کال د اگست په میاشت کې د مرمت او کمک لیږلو په خاطر د یو بل د ځمکني هوایی او سمندري اډو د استعمالولو لوزنامه لاسلیک کړې وه. دا د دواړو ملکونو ترمنځ د نږدو دفاعي اړیکو پلو یو اهم ګام و. د روزانه په بنیاد د پوځي سهولتونو د استعمالولو دا لوزنامه په خپل ځای دومره غټه خبره نه ده، خو هند کې چې دې ته کوم اهم سیاسي هرکلی ویل شوی په دې وجه دا د هند او د امریکې د دفاعي اړیکو لړ کې یو اهم پړاو بلل کیږي.
درنو اردوونکو، د پاکستان په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د طالبانو یو قومندان چې فضل سعید حقانی نومیږي د خپل ساتونکو لخوا وژل شوی دی. فضل سعید حقانی د تحریک طالبان اسلامي پاکستان مشر و. په دې اړه پوره حال عدنان بیٹنه درکوي.
ویل کیږي دغه ساتونکی چې ډزې پرې کړې دي ادریس افریدی نومیږي او په تیښته کولو کې بریالي شوی دی. د فضل سعید حقانی د وژل کېدو په خلای د هغه کور سرچینې او حکومتي چارواکي هم کوي. د دوی په خبره دغه پیښه تیر ماښام کوزه کوربه ایجنسی په غوړ غسیمه کې ترسره شوې، کوم چې د فضل سعید حقانی پلارنۍ ټاټوبه هم شمارلې کیږي. او فضل سعید حقانی خپل کور مخې ته د ساتونکي لخوا سره د یو بل ساتونکي وژل شوی. فضل سعید حقانی چې نږدې تر 30 کالو پاس وو د وسلوالو یو مهم مشر شمارلې کیدو. زیات ترهګریز فعالیتونه ترسره کړي. د پاکستانی طالبانو بیت الله مسعود په وخت د پاکستانی طالبانو کرم ایجنسی امیر وو. او بیت الله مسعود امریکایي ډرون حمله کې د وژل کېدو وروسته کال 2008 کې له پاکستانی طالبانو څخه د بیلتون پریکړه وکړه او سره د پارګانې تاریخ طالبان اسلامي پاکستان په نامه خپل ډله اعلان کړه. بیلتون پر مهال په پاکستانی طالبانو سخت نیوکې کړې وې او ویلي وو پاکستانی طالبان د بې ګناه خلکو په وژنه کې ککړ دي. دا هم ویل کېږي چې دغه اختلافات د حکیم الله مسعود د مشرتابه په وجه رامخې ته صحیح وو. فضل سعید حقانی په اړوند ویل کېږي چې په کرم ایجنسی کې د شیعه مسلک خلکو په وژنه کې زیات لاس لرلو او تر بیلتون وروسته د افغان طالبانو حقانی شبکې سره اړیکې مضبوطې کړې هم وي. هم دغه وجه وه چې د نورو مهمو طالبانو په څیر دوی د خپلې سیمې څخه په تیښته کولو نه مجبوره شوی، چېرته کې چې حکومت په پراخه کچه سره حکومتي رټ په ځای کولو دعوه لري. په حقانی شبکه نړۍ اندېښنې لري چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI سره نږدې او پخواني روابط لري او د پولې پورې غاړې افغانستان کې بریدونو کولو ته زیاته لیواله ده. حکومتي چارواکي هم د نړۍ د دې دریځ تایید کوي. روستنی راپورټونه وایي فضل سعید حقانی ایوه بلې وسلهوالې ډلې دولت اسلامیه یا داعش سره اړیکې نیول تون کړي وو، خو دغه خبرې باور نه دي او نه یې وژل کېدو په فوري طور څه علت معلوم شوی دی. اخو ته چارواکي وایي چې د ضرب عذب عملیاتو پر مهال په شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې یوه چاودنه شوې چې په نتیجه کې دوه مزدور کاران وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه ایوه روډ غاړې به میچ چاودنه وه چې تیر ماښام سړک په غاړه شخړې سي بارودي مواد له زورداري چاودنې سره وڅاودېدل او په نتیجه کې په یاده علاقه کې په روډ جوړولو کارکونکو دوه مزدور کاران وژل شوي. د دوی په خبره دغه پی پیښو تر سره کېدو وروسته سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي او د برید کوونکو په ځای د لټون عملیات هم روان دي، خو تر دې وخته پورې په دې عملیاتو کښې کومه ګرفتاري مخې ته نه ده راغلی او نه دې ځای ته د میډیا رسد کېږي چې کره او رښتونی معلومات ترلاسه کړي. که څه هم دې پیښې ذمواري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو یوه اونۍ وړاندې د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه سره په 15 کیلومتره سویلو خواته په ګړیوم سیمه کې یو قبایلي مشر ملک ګل صاحب جان وزیر په یو هدفي برید کې وژل سوی و او ذمواري پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني پر غاړه اخیستې وه. په شمالي وزیرستان کې دغه پیښې په داسې حال ترسره کېږي چېرته چې حکومتي چارواکي د ضرب عذب عملیاتو د کامیابۍ دعوې سره د فول پروف سیکورټي په ځای کولو دا فهم لري. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وي.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوه رادیو یو ساعت خبری خپرونه لري دوام لري. خپرونه ده واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. قدرمنو اوریدونکو، که تاسو زموږ نورې خپرونې بیرته اوریدل یا کتل غواړئ، نو زموږ په ویب پاڼه هم کتای سي او اوریدای سي. د ویب پاڼې پته ده www.voa.com. او اوس یو بل رپورټ چې د پاکستان خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارواکي وایي چې افغان کډوالو ته به په هغه کچه روغتیایي اسانتیاوې ورکول کېږي لکه څنګه چې نور ولس ته ورکول کېږي. په دې اړه نور تفصیلات د ډیوه رادیو خبریال حمیدالله په رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې NHCR او د پښتونخوا د صحت د محکمې ترمنځ د غلوزنامه افغان کډوالو ته د دوامداره صحي سهولیاتو او ماشومانو ته د ویکسین ورکولو دپاره وشوه او دغه سهولیات په تر هغې ورکول شي تر کومې چې افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. د لوزنامې په هکله د پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرل ډاکټر عبدالحمید خان وویل
UNHCR لغه نه وریدو چې د دوی دا سرویسز اسنه چې کمزوري شي او د خلکو ته دا سرویسز نشي رسیدل، نو هغه په حواله باندې مونږ غوي سره دا اگریمنت وکړو چې افغان ریفیوجی چې کوم کوم ځای کې دي هغه ته به مونږ د نارمل خپل پاپولیشن په حواله سره هماغه شان دي کې هغه سرویسز ورکو. که ستاسو سټاف کم شي یا ستاسو کیمپس بند شو نو تاسو هغه وجه خپل سټاف ریټرنچ کړئ بل ځای ته لوکیټ شي، نو مونږ به هغوی ته هماغه سرویسز ورکو.
UNHCR به د دې معاهدې په بدل کې په پښتونخوا کې د ناکې روغتون دننه د ویکسینو ساتلو دپاره کول سټوریج او یو ویر هاوس جوړوي. خو په پښتونخوا کې د PHDS رستنې سروې ښایي چې اوس هم د صوبې په لرو بر کې 40% ماشومانو ته د بېلابېلو رنځونو نه د بچ کېدو ویکسین نه رسي او په دې کې افغان کډوال ماشومان هم شامل دي. خو ډی جی هیلتھ وایي د ویکسینو د نظام قوي کولو دپاره صوبایي حکومت د مرکز نه 40 بلین روپۍ غوښتي دي.
سو دا سروسز کمی وا سو دا حالات ډیر خنو، سیکورٹی کنڈیشنز ډیر خنو، سو ریسورسز لگ کمو، سو دا گورنمنٹ سیریسنس بو مو ویو زبا دا ټول خبر یو زے کوم زدا دا صرف نو ما چې یو وجہ وا ډیر ملٹیپل ریزنز دا گورنمنٹ اوس سیریسلی پدې باندې خپل لګ کړي. مونږ دا ټارګټ یې خې دے چې مونږ به دا ټول کوریج چې دے دا 90% ته رسو په مخ کې 15 کالو کې. هغه لپاره گورنمنٹ یو PC1 جوړ کړو چې دا 24 ارب روپو دے او هغه کې 18 ارب روپې چې دي صرف د ویکسین لپاره دي.
د پښتونخوا په یو سلس یونین کونسل کې اوس هم د ټیکو ورکولو یا API سنټر نشته دی او د UNHCR سیمه ایز مشر آسکر منډیا وایي چې د UNHCR د کومک بعد کډوالو ساتونکو ځایي خلکو په کار هم راځي.
And this MOU is designed to form a framework that would help us of course work with the government of Pakistan so that we can continue providing health services to those refugees, both refugees as well as the host community that is welcoming those refugees.
د لوزنامې لاندې UNHCR به د ټیکو ورکولو عمله هم ساتي او دغه عمله به د مهاجرو په کیمپونو کې د API پروګرام سره په شریکه کار کوي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، ټلویزیون، پېښور.
درنو اوردونکو، له ملتیا مو مننه. د امریکا غږ ډیوه ده او سمرازو یو بل راپور ته. د پاناما رسوایی مقدمه د پاکستان سترې محکمې د جنوري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ځنډولې ده. نن د پاکستان په ستره محکمه کې د قاضیانو 15 کسیزه بنچ د وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه د کورنۍ په غیر قانوني توګه د هیواد نه بهر ته د پیسو د وړلو د قضیې اورېدنې پر مهال د نوي کمیشن د جوړولو پریکړه کړې. الیاس خان پرې بشپړ راپور استولې.
سپریم کورٹ د وزیر اعظم او دغه د کورنۍ پرځت پاناما لیکس خواستونو او روانه د جنوري لومړۍ هفته پورې وزنډوله. د مشر قاضي انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې د سترې محکمې یو پینسکسي بنچ نن د دې خواستونو او روانه وکړه. د روانې په محل دواړو ډلو د دې قضیه په اړه عدالتي کمیشن جوړول باندې سپریم کورٹ خبر کړو. د وزیر اعظم او دغه د کورنۍ وکیلانو عدالت ته وویل چې عدالت په دې هړه څه غوره غني دوی ته به قبول وي او دا چې دوی ته په کمیشن جوړولو هم څه اعتراض نشته. خو بل د پی ٹی آئی وکیل عدالت ته وایي چې مونږ د کمیشن جوړولو پر ضد یو او کچر کمیشن جوړ کړی شو نو دوی وای بایکاټ کوي. د دې وینا وا چې مونږ خپل قضیه عدالت ته وړاندې کړه او عدالت ته په دې خپل فیصله ورکړي. د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید عدالت ته وایي چې خلک غواړي چې همدا پینسکسي بنچ ته د دې مقدمه فیصله وکړي او کومه دا مقدمه بایله هم نو خلک به غني چې د عدالت فیصله صحیح و. په دې باندې د مشر قاضي وینا وا چې د دې مقدمه په خپل مونږ د فیصله ورکول څه مسله نه ده او مونږ ټول ډلې اورېدل غواړو. د دې ویناوه چې د کمیشن جوړېدو مقصد دا دی چې رستو څوک دا ونه وایي چې د کیس ثابتولو د پاره ورته برابر موقع ورنکړې شو. مشر قاضي دا په ډاګه کړه چې د کمیشن جوړول د عدالت ثواب دید دی. په ډاګه دی وی چې د دې مقدمه د پینسکسي بنچ مشر قاضي انور ظهیر جمالی د دې میاشتې په 13 نیټه په وظیفه تلونکې دی او رستو به جسټس ثاقب نثار د دې څوکۍ سیموري سنبالوي او همدا وجه ده چې د مشر قاضي جمالی د ریټایرمنټ رستو به لارجر بنچ ختم شي او د پاناما لیکس د اورونی د پاره به نوی بین جوړول شي. د اورونی په محل د مشر قاضي ویناوا چې د نوی بین جوړېدو نه رستو بعد د نوی سرندې قاضي اورونه کیږي او وکیلان به دوباره خپل دلایل وړاندې کوي. رستو میډیا سره خبرو کې د پی ټی آی مشر عمران خان اوې
هم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور پہلے ہفتے امید لگاتے ہیں کہ یہی بینچ اس کیس کو. میں نون لیگ کو نواز شریف کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی صورت قوم کو یہ بھولنے نہیں دینا.
زمونږ خواهش وو چې همدا بنچ دې هم روزه په بنیاد د دې مقدمه اورونه وکړي او د دې د زر فیصله راشي. د اوی چې زه دا خبره په نواز شریف او نون لیگ په ډاګه کوم چې زه به دا مقدمه د خلکو د ذهنونو نه هیرولو ته پرېږ نه دم. د زیاته کړه چې دې د پاره د کمیشن ضرورت نشته او مونږ به دا مقدمه منطقي انجام ته رسو. خو بل خوا د نون لیگ غړو د پی ټی آی لخوا د کمیشن بایکاټ کولو باندې سختي نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د پی ټی آی مشر همیشله د خپلو خبرو نه رستو کیږي. میډیا سره خبرو کې د مرستیال وزیر عابد شیر علی وینا وا
لیکن آج عدالت عظمیٰ کی توہین کی گئی اور ان کو کہا جی ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے اور انہوں نے کل کہا کہ یہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہوگا چاہے وہ کمیشن بنائے چاہے وہ خود ہی فیصلہ کریں تو ہم اس کو منومن
چې د کمیشن د بایکاټ بیان د عدالت پکاوي دی. پی ټی آی په خپل ویلیو کې عدالت په خپل فیصله کوي یا کمیشن جوړوي دوی د پرې بحث اعتراض نوي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو نیغ په نیغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او د نیم سات نور خبرونه د خبری خبرونه وروسته به تاسو بلدی وا خبرونه سپنن ورځ تاسو اوري روشانه فکر د دغه خبرونه کورباوی سردار علي ټکر صاحب نو دغه خبرونه هم تاسو نیغ په نیغه زموږ د دی ریډیو څخه اوریدای سي.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
خدر منو اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو ته غوږیاست د خبرونو لنډیز یو را بیا درته وړاندې کوو. اول درته ویایو چې د خبرونو سرټکی څه دی.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارر وایي د امریکا متحده ایالات د یو خپلواک او خوندي افغانستان په برخه کې ژمن دی او ژمن به پاتې شي.
د پاکستان د سرحداتو قبایلی سیمو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي فاتا کې د اصلاحاتو رپورټ به د کابینې راتلونکي غونډې ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي. نوموړي د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتني یا ریفرنډم مخالفت کړی.
ہم اس میں بہت سیریس ہیں اور ہر صورت میں ہماری حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے دور میں اس کا کوئی فائنل شیپ آ جائے اور فاتا شوڈ بیکم پارٹ آف خیبر پختونخوا.
او د پاناما رسوایی مقدمه د پاکستان ستر محکمه د جنوري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ځنډولې ده.
نون لیگ کو نواز شریف کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی صورت قوم کو یہ بھولنے نہیں دینا.
نواز د خبرونو تفصیل.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارر وایي د امریکا متحده ایالات د یو خپلواک خوندي افغانستان په برخه کې ژمن دي او ژمن به پاتې شي. کارټر دغه خبرې نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې د هغو پښتنو په جواب کې وکړي چې نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ به دغه 15 کلنه جګړه څه ډول اداره کوي. ډونالد ټرمپ د خپل بهرني سیاست په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه تر دې مهاله ډېرې لږې څرګندونې کړې دي. ټرمپ او غنی تېره اونۍ له یو بل سره د ټلیفون په کرښه د دواړو هیوادونو په وړاندې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه خبرې کړې وې.
د پاکستان د سرحداتو یا سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې رپورټ به د کابینې راتلونکي غونډې ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي. د قبایلی سیمو لپاره دغه انقلابي اصلاحاتو په اړه عبدالقادر بلوچ میډیا ته ویلي که په آئین کې د بدلون ضرورت پیښ شو نو اساسي قانون به هم ورته بدلوي. نوموړي دا خبره په ډاګه کړه چې د فاتا ولس او حکومت د اصلاحاتو لپاره ریفرنډم یا ټول پښتني خلاف دی.
د پاناما رسوایی مقدمه د پاکستان سترې محکمې د جنوري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ځنډولې ده. د عدالت په دغې پرېکړې باندې واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو او د وزیر اعظم د کورنۍ وکیلانو خوښي څرګنده کړې ده، خو د تحریک انصاف ګوند ویلي دوی د دغې کمیشن منلو ته تیار نه دي، ځکه ستر قاضي انور ظهیر جمالی به د روانې میاشتې په وروستیو کې له خپلې څوکۍ څخه ګوښه کیږي.
د پاکستان قبایلی سیمې کرمی ایجنسی کې یو تندروه کمانډر فضل سید حکانی او دا غملګری د خپل ساتونکو په دزو وژل سوی. د سرچینو تر مخه د تندروه ډلې طریقه طالبان اسلامي پاکستان مشر فضل سید حکانی باندې پاړه چنار کې د خپل کور څخه د باندې یو ساتونکي دزی وکړي چې پکې هغه په خپل او یو تندلاري شیر زمان وژل سو. د سرچینو وینا د دزی کوونکی ادریس افریدی تشتیدلې.
د متحده ایالاتو پاوز د خپل هغه سرتیری په اړه جنگي پلټنې پیل کړې چا چې په یو ملي تلویزیون باندې دا ومنله چې د طالبانو یو بې وسلې زنداني وژلې دی. د امریکایي جنرال ماتیو گالستاین په اړه د پلټنو راپور لومړی ځل په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه باندې خپور شو.
د امریکا د فوز یو مشر چارواکي ویلي د کال 2014 د اګست په میاشت کې د صدر باراک اوباما د داعش په ضد د فوزي عملیاتو د امر وروسته د امریکا په مشرۍ جوړ ائتلاف د دغه تندروي ډلې نږدې 50,000 جنګیالي وژلي دي.
د جنوبي کوریا ملي شورا د دغه هیواد د ولسمشر د مؤاخذې یا استیزا کېدو لپاره رای ورکړه. د 300 غړو په پارلمان کې 204 دیش غړو د میرمن پارک د استیزا په پلوي رای ورکړه. د دغه استیزا نه وروسته د پارلمان مشر چانګ سی کیون په حکومت غږ کړی چې د دغه ستونزې له امله په حکومت کې رامنځته شوی درس او لریوالی دی جوړ او ورغوي.
د امریکای نوی منتخب صدر ډونالد ټرمپ د پنځم به پورز نړیوالې تودخته د شک په نظر کتونکو او د توانایي لپاره د مزکنی مدنیاتو سخت مرسته کوونکې د ملک د ماحولیاتي ادارې مشر منتخب کړي. د اوکلاهاما اټارنی جرنل اسکاټ پریوټ د صدر باراک اوباما لخوا د هواد د توانایي پلانټونو زه د ماحول خرابونکې کاربن ګیس کمولو د پلان سخت مخالف وو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د سوریې حکومت د الیپو په ختیځ کې ټول فعال پوځي عملیات درولې دي. دغه ډزبندي د الیپو په اړه د متحده ایالاتو او روسیې لخوا د پوځي کارپوهانو ترمنځ د ټاکل شویو خبرو اترو څخه د مخه رامنځته شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ وویل چې هغه په الیپو کې له روسانو سره د اوربان پر سر جوړجاړي ته په رسیدو هیله من شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لا دوام لري. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه نیخبنیغه اوري. د پاکستان د سرحداتو یا سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړی کمیټې رپورت به د کابینې راتلونکي غونډه ته د منظوري لپاره وړاندې کول کیږي. په دې اړه نور تفصیلات راکوي ارشد حسین په رپورت کې.
د هیواد قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په باب له حکومتي کمیټې خپل حتمی رپورت کې د وو واړ قبایلی ایجنسیانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د ورګډولو وړاندیز کړی او ویلي چې دغه رپورت به د منظوري لپاره د وفاقي کابینې راتلونکي غونډې ته وړاندې کول شي. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړې کړې شوې د حکومتي کمیټې د یوې غونډې وروسته د سرحدي چارو او ریاستورو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي د اصلاحاتو په حق له حتمی رپورت کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په معاملې د ریفرندم کولو په وړاندیز سخت ټکونه شوي او په ډاګه کړي د چدوی په فاټا کې د ریفرندم د وړاندیز خلاف دي.
هم اس میں بہت سیریس ہیں اور ہر صورت میں ہماری حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے دور میں اس کا کوئی فائنل شیپ آ جائے اور فاٹا شوڈ بیکم پارٹ اف خیبر پختونخوا.
هغه وای وفاقی حکومت فاٹا کې د اصلاحاتو په حق لا سنجیده دي او حکومت غواړي چې هم د موجوده واکمنې دوران د غسیمې خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. د قادر بلوچ ویناوه چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې مجوزه انزمام به راتلونکي 15 کالو کې بشپړ کیږي او د ګرد فاټا د پاره به لس کلن پرمختیایي پیکج هم معرفي کول شي. هغه ویل چې د هیواد پارلمان هم په فاټا کې د اصلاحاتو په حق لا ځان له وړاندیزونه ورکول غواړي او حکومت پارلمان ته باور ورکړي چې د هغوی وړاندیزونه به په پام کې ساتل شي.
کانسټیټیوشن مې جام تر کوئی امندمنت کې ریکوایرمنٹ ہے وہ بھی کی جائے گی نیچرلی اور یہ تو کیا جانا ہے جام پر ریکوائرمنٹ ہے وہ سب کے سب ہر چیز کی جائے گی.
قادر بلوچ وای چی پفاٹا کے دنے وی قانون جوڑولو دپارا کپا آئین کے د بدلون ضرورت پیخ شو نو حکومت بدغا ارو مرو کوی. د سینټ د عمومي چارو د کمیټې غړي فرحت الله بابر تور لګوي چې په فاټا کې د پراخه اصلاحاتو په لاره کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي او د سرحداتو وزارت تر ټولو لوی خنډان دي او د خپلو ګټو د پاره نه غواړي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت بدل شي. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حق لا نه میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې حکومتي کمیټې په خپل رپورت کې د ایف سی آر پر رواج ایکټ کې د بدلولو وړاندیز کړی. د قبایلی سیمو خلک د ایف سی آر قانون غیر انساني او تور قانون بلي ولې چې په دغه قانون کې هغوی ته د وکیل اپیل او دلیل حق نشته. خو قادر بلوچ په ډاګه کوي چې په وړاندیز شوي رواج ایکټ کې به بشري حقونه خوندي ساتل شي. د قبایلی سیمو خلک کارپوهان او قانون پوهان دریز لري چې د لسیزو راهیسې روان د زور ظلم وروسته په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو دپاره راپورته شوی غورځنګ که بریالی نه شو نو د قبایلی سیمو خلک به ترتله د ظلم په تیرو کې بند پاتې شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
درنو اردوونکو، نن د فساد او بډو اخیستلو پر ضد د کمپاین نړیواله ورځ ده. د بډو اخیستلو پر ضد په کورم ایجنسی کې یو لاریون هم شوی چې په کې لاریون کوونکو ویل دا ستونزه هله حل کېدای شي چې د اف سی آر قانون ختم کړای شي. ورته غږ په بډا چنار کې هم ځایي خلکو پورته کړی. بشپړ حال د ابراهیم شینواری په راپور کې.
د بڑی رشوتونو بزد نړیوال ورز یا انټرنیشنل انټی کرپشن ډے په مناسبت د کورمی جنسی سرخال پاره چنار کې یو لوی لاروین راځي شوی وو چې په کې د سیمه کمی او سیاسي مشرانو په شمول د ځایي تعلیمی ادارو ځوانانو محاصرینو هم ګډون درلود چا چې په لاسونو کې بیرغونه او بینری نیولې وي په کومه چې د بڑی رشوتونو په ضد او د موجوده نظام بدون په حق کې شعارونه لیکل شوی وو په پاره چنار کې د بڑی رشوتونو د ناصور په ضد د غورز په داسې مهال اون منځل شو کله چې په قبالی سیمو کې د نظام بدلون او د سیمه آئنده حیثیت تعین د پاره راپورته شو غوګونو نور هم زور نیولای او د پیرنګي د وخت غیر منصفانه او ظالمانه قانون فرنٹیر کرائمز ریګولیشن په ځای ساتلو په لویانو په سخت ټکو کې غندنه کولای شي په پاره چنار کې راجوړ کړی شوی احتجاجي لارون کې برخه خښتون کې قومي مشر ملک جاوید بنگش یای چې تر سو اف سی آر قانون د منځ نه وړل شوی تر هغه په قبالی سیمو کې کرپشن نشي ختمې دی
دا کله قانون چې څو پورې ختم نه ویني دا کرپشن باندې چې ختم وو دا کله قانون مو دینه دې زیات مو متاثر یو خاص کر قبایل مو تعلیم هم متاثر دی ور باندې مونږ یو جنریشن خاص کر دا دې زیات متاثر دی ور باندې نو مو سره دا یو یعنی ډیر غد ظلم دی دا زیاتای دی مو سره
د قبایلی سیمو پولیټیکل انتظامی په بیلابیلو طریقو د قبایلو نه په بډه رشوتونو اخیشتو تورن دي په کومه کې چې په خوراکي موادو او دوایانو غیر قانون ټیکسونه لګول په سرحداتو او مرکزی لیارو جوړ شوی چک پوسټونو باندې د ترانسپورټرانو او عام خلکو نه د ایجنسی فند په نوم پیسې جمع کول او د سیمې د پرمختیا فندونه په غیر منصفانه توګه مصرفول شامل دي خود کورم ایجنسی یو بل قبایلی مشر ملک نجیب حسین تور لګی چې دغه غیر قانوني ټیکسونو نه یو څو مخصوص کسانو ته فائدہ رسی
دا مختلف قسم تزاری اور ٹیکٹک دی سی ملوی چې د خلکو نڅ طریقې سره پیسې او بس یو بیا فند خونیشتو تپوس خونیشتو خو مطلب گورنر نه وني ساتر پې پرې پرې دا خلک په خوشحال دي نور عوام خو غار چې نو مې چې زر دا ریفورم رغلی وای څومره زر رغلی وای چې دا مې چې کېد نه نه مې لون شوی وای چې دا پښتونخوا کې شامل شو نو دا خبرې را باد نه
د دغه لارون په محل د سیمه د عدل او انصاف په نظام کې هم د بدلون غوښتنه وشوه او د قومي وطن پارټي وزایي مشر محمود علي جان په وینا د موجوده نظام لاندې جرګه او د جرګې غړي هم بدونوانه شوي
مشران خو خپل دی ریواج نه غلط افاده اخدي د دې فیصلې د دې جرګې خټولو توازیه دي چې مشران او ملکانان چې کوم جرګې کوي کوم فیصلې کوي هغه د خلکو پر نه کوي هغه د پیسو کوي درون لاس او سپک لاس چې هم نه سميږي درون لاس چې چا سره پیسې وي د هغه په حق فیصلې کوي نازک دي د دې مخالفت کوي
په دغه لاریون کې موجود د پخوانی ایجنسی کونسلر یو غړی حسین غلام غړی چې دغه موجوده غیر منصفانه او ظالمانه قانون بدل نکړی شو نو آینده نسلونه به موږ معاف نکړي
دا غوړی چې تقریبا دا کال قانون د پکار د خاطر چې او متدم مستقبل جوړ شي ویلي تر دې کې ټن کې یمو بچی دی هغه نو بیا یمو قبر نه رسید هغه به دوانه بغیر مطلب مو ته بیا ازار کوي نمو دا ریکوست دی ټول دنیا ته مطلب دا شاید مطلب ته خیر په طریقې و چلیږي دا چلی چې څور دا خاطر چې
د یادونه نیمر د چپو وکبالی ایجنسیو کې کورم ایجنسی ایوازنې کبالی سیمه و د کومې کمی او سیاسي مشرانو چې د مرکزی حکومت له اړه ټاکلې شو 15 کسیزه د اصلاحاتو کمیټې په وړاندې په یو غږ د اف سی آر قانون بیخي د منځ وړلو او کبالی سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زم کولو کلکه غوښتنه کړې و او نن د سیمه اوسیدونکو یو ځل بیا په ګډه د بډې رشوتونو ناصور په ضد خپل غږونه پورته کړه ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
درنوردونکو د پاکستان په پلازمینا یا سرخار اسلام آباد کې د ولسواکۍ یا دیموکراسۍ د پرمختګ تر سرلیک لاندې یو غونډه جوړه شوې ده. په غونډه کې ګډونوالو اندېښنه څرګنده کړې چې اوس هم په زیاتو برخو کې د بشري حقونو په برخه کې ستونزې شته او د لږکیو یا اقلیتونو خپل بشپړ حقونه نه لري ترلاسه کړي. پیر ولای چاپری راپور راستولې.
اسلام آباد کې د جرمنی او غیر دولتي تنظیم د سوری د لاندې پاکستان کې د بشري حقوقو د صورتحال او د یورپی هیوادونو تنظیم لخوا پاکستان ته ورکړل شوی تجارتي مراعات او سره تړل انساني حقوقو خوندي کولو لوزنامو جاج اغستلو په لړ کې د یوې غونډې تابعا شوی و. د غونډې تخپل وینا کې پاکستان کې د جرمنی سفیر ویلي چې پاکستان د بنیادی بشري حقوقو تحفظ په اړه ځنې مهم اقدامات پورته کړي دي. خو دې زیاته کړه چې پاکستان اوس هم د اقلیتي ډلو زنانو او د ماشومانو حقونو تحفظ باوري کولو غونته لوی غاختونو سره مخ ته د یورپی هیوادونو تنظیم یورپی یونین پاکستان کې نمائنده خپل وینا کې ویل چې د پاکستان لپاره دا یو ښه موقع ده چې د دوی د تنظیم لخوا ورکړل شوی تجارتي مراحتو نه ګټې پورته کړي، خو ورسره د پاکستان عدالتي نظام او په هیواد کې مخ په سیوا کېدونکي مذهبي عدم برداشت په واقعیاتو او د خلکو تیزنده کولو په شمیرو کې راغلي زیاتوالي باندې هم خپل فکرمندي ښکاره کړه او د پاکستان په حکومت باندې په دې معاملاتو کې مثبت ګامونه پورته کولو ټینګار وکړ. سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې د حکومت لخوا د جی ایس پی پلس نظلامې د لاندې د بشري حقونو صورتحال په اړه چې کوم رپورټونه یورپی یونین ته وړاندې کولی شي د هغې نه د مدني ټولنې سازمانونه هم خبرولی شي او دوی د پاکستان د حکومت لخوا د بشري حقونو په اړه اعلان کړی شوی تګلاره زر تر زره عملي کولو غوښتنه هم وکړه. په دې موقعه وینا کوونکو پاکستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د واقعاتو یو شمېر مثالونه وړاندې کړل او په دې کې د خلکو په جبري توګه بې درکه کېدلو، د کم شمېره ډلو په ضد امتیازي قانونونو او په خصوصي توګه د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې. د کانفرنس تر بلوچستان نه راغلی د بشري حقونو یو کارمند شمس مندوخیل وویل چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو د سرغړونو په لوی کچ واقعیات رامنځته کېږي او د پاکستان حکومت په دې صورتحال باندې قابو موندلو کې د ناکامۍ سره مخ دی.
په بلوچستان کې او په کتوګر په خیبر پختونخوا کې په دغو دوو صوبو کې د بشري حقوقو سره ستنه ختم دی. هلته سړي د ملیټنټس دي، خلک ناجایز مړه کوي او خلک سړي د غول په مایګریشن پر دوو باندې مجبور کوي. داسې په بلوچستان کې مسنګ پرسنس دي، داسې په ډېر تعداد په خیبر پختونخوا کې سړي خلک ډېر مسنګ سوي دي، هغه سوي دي او دا ګورنمنټ سړي دغه شی ته اوس ریټیفای کړی نه دی. انټرنیشنلي تور په دغه صورتحال کې راغلی دي د کمپیریزن سړي هغه له سودان سره کاږي، له یمن سره کاږي، له سومالیا سره کاږي.
کانفرنس ته خپل وینا کې د مرکزی حکومت نماینده وکیل اټارنی جنرال اشتروساف ویل چې حکومت په ملک کې د بشري حقوقو خوندي ساتلو په اړه کامی تاګلار اعلان کړی ده او په دې ترڅ کې حکومت د زنانو د غیرت په نوم وجنې او د دوی سره جنسي تیرو د واقعیاتو مخنیوي لپاره اهم قانونونه منزور کړي دي. په دې موقعه د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر پاکستان کې د کامی سلامتیا بیانیې د اولس د بشري حقوقو تحفظ په لار کې یو لوی خنډ وبلو.
نو دا چې د قومي سلامتی او دې ته نه ګوري چې د اولس ښېګړه زه دا وایم چې سیاسي جماعتونو ته اوس یو چارټر پکا جوړ کړي چې هغوی دا ووایي په چارټر کې چې دې څلور بنیادی حقوقو تحفظ لپاره د عوامي ښېګړه او د سکیورټي کنسرن دې درمیان کې دې منځ کې دې یو توازن پیدا کړي. دا نه چې د سکیورټي او د سکیورټي په بانه باندې ته دا حقوق ختم کړي.
واضح دی وی چې سباله په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ منځلې شي. پاکستان د بنیادی انساني حقوقو د تحفظ په اړه په خنوم سره نه یادېږي او د بشري حقوقو تنظیمونه د اقلیتي ډلو، زنانو او د خلکو د رائے د اظهار حق ته تحفظ ورکولو کې د ناکامۍ په سر د پاکستان په حکومت باندې نیوکه کوي. په وروستو کې د امریکې د یو ادارې لخوا جاری کړی شوی رپورټ تر مخه پاکستان د نړۍ په اغه لس بدنامه هیوادونو کې شامل دی چرته چې انټرنیټ کارونکي تر ټولو زیات د بندیزونو سره مختی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. خبرونه نه خپنی غدا واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د بلوچستان کوټي شهر کې 13 ورځ په د ازاره ورولولۍ سره تعلق لرونکي یو تن د وژنې وروسته نن د ازاره ډیموکریټ پارټۍ فعالینو د کوټې پریس کلب تر مخه د ازاره کیلینګ یا د ازاره ورولولۍ د وژنې په اړه حکومت په ازه غوښتنې کړې دي او سیدغه ته د کتنه وسی. په دې اړه نور تفصیلات راکوي د کوټې څخه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په ریپورت کې.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د هزاره ډیموکراټیک پارټۍ له لوري وسوله. دوی د هغې پیښې غندنه کوله چې 13 ورځ د کوټ ښار د سیټرای ټاون د چالو باوړۍ په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د ویلډینګ پر یوه دوکان باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترڅ کې د هزاره قبیلې یو دوکاندار محمد علي ووژل شو.
۱۰۰
پروان کال د شپیر کې د وګړو د دویمه پیښه د سرامسته کې د اکتوبر پر سررمه باندې ناصرګند وسلوال د مسافر بس ته وروختل د هزاره قبيله څلور شجه ووجل حمد کوزاد د هزاره ډیموکراټیک پارټي جنرال سکتر دی د ویل چې ځینې هیوادونه د پرکیزو پیښو د جنگ لپاره د پاکستان خاوره ټاکلې ده.
حکمران ہے یا یہاں کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس ملک کو کیوں پراکسی وار کے مختلف جو لوگ اپنی مفادات کی جنگ یہاں پہ لڑ رہے ہیں ہم اس کی مفادات کی جنگ یہاں پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کو
واقداران او پټ شبکې دوی ولی د نور خلکو د ګټو لپاره جنگ دلته پریږدي. حقیقت کې د خلکو ترمنځ پرکېز توپیر نشته. د پرکو په نامه باندې دلته د جوړې شوې دلته او سعودي عرب او ایران ته اختیار ورکول شوی دوی دلته خپل پرکېز پیښې ژوندې وساتي. احمد کوزات وویل چې د کامی عملیاتو پلان ناکام شوی دی.
اکشن پلان چې سه لوګو کې توقع وابستہ تھی وہ بھی مکمل ناکامی کی صورت میں. دیکھیے یہاں پہ کالا دم تنظیمیں چاہیے وہ شیعہ کے ہو یا سنی کے ہو
دلتا د کامی عملیات پر پلان چې د خلکو امیدونه ور سره تړلی وو هغه هم په بشپړ توګه ناکامه شوی دی. دلته لغوه سوي سازمانونه د سنی او د شیعه په نامه باندې فعال دي. په هر شار کې دوی هدفي وجنې ترسره کوي خو حکومت پټه خوله ناست. رضا وکیل بیا وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارې و دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. د دله خولې چې دوی اوس د هزاره ټاون او د مریابات تر سیمې نشي وتلی.
د فایرون سوا سړی وتښتېدلی سلامت ولاړې نه دا کسان څنګه وړي؟ دا خو د حکومت ذمهداري ده. حکومت باید ډېر ټینګ سي خالي په خبرو خالي په میټینګونو.
هزاره ډیموکراټیک پارټۍ وایي چې په تیرو 15 کلو کې په هدفي وژنو بمی چاودونو او ځان وژون کې بریدونو کې د دوی و 1500 ته نږدې کسان وژل سوي دي چې مسولیت یې تندراو مذهبي ډلې په سر اخلي. د هزاره ډیموکراټیک پارټۍ مشران دا خبر هم کوي چې د امنیت د خرابې وزې له کبله د دوی یو شمیر وګړي اوس نورو هیوادو ته هم پر کډوالۍ باندې مجبور سوي دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
The Voice of America, Diva Radio da. تیر ورځ د امریکا په کانګرس کې د یوې اورونې په مهال په چین کې د بشري حقوقو په سر خبرې سوې دي. په دغه موقع د کانګرس غړي شاغل سمیت د امریکا په نوي منتخب صدر ډونالد ټرمپ او د نوموړي په راتلونکي نوي انتظامیه باندې ژغ کړی دی چې د چین سره خپلو اړیکو ته بیا ځ کتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیلات راکړي د ډیوا ریډیو همکار وکیل خان په ریپورت کې.
د امریکا ځنې قانون جوړونکو په منتخب صدر ډانلډ ټرمپ او د هغه نوی راتلونکي انتظامیه باندې د دې خبرې لپاره زور ورکړی چې د بشري حقوقو په لړ کې د امریکا او چین اړیکو ته بیا نه کتنه وکړي. د کانګرس غړي کریس سمیت په چین باندې د کانګرس د اگزیکټیو کمیشن یوې اورونې په مهال ویلي چې دا خبره واضحه شوې چې د چین کورنۍ بشري حقوقو کې د مسلو په امریکا کې خوشحاله او امنیت سره نیغ په نیغه تړاو دی. د خالی پرواز د بشري حقوقو نړیوال ورځې مانځلو لوان دی. د هغه سمیت چې د کانګرس د یوې کمیټې مرستیال مشر دی دغه خبرې د تیر شورو پرواز کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې حقیقتونو نه ترګي اړولو نتیجه خرابې پالیسۍ سے خراب ڈپلومیسی او غیر ضروری د اقدارو او مفادو موازنه اکیدیشی. په دغه موخه هاغل سمیت وویل چې دا په چین کې هم هغه چاته یو غلط پیغام ورکوي سوک چې د ازادې بشري حقوقو او د قانون پر ځای کولو لپاره په نرتوب ولاړ دي. د نوموړي دغه خبرې د امریکا حکومت د چین صدر ته د بدلون غوښتونکو مخالفو او بشري حقوقو وکیلانو پر ضد سخت کال کاروایو ته جواب وو. د امریکا ریپبلیکن ګوند قانون جوړونکو په راتلونکو انتظامیه باندې غک کړي چې خپل پالیسي د خکړې شوی بشري حقوقو په بنیاد جوړ کړي. د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت هاغل سمیت ویلي چې نوموړی پوره باور دی چې صدر ډانلډ ټرمپ په سنجیدګۍ د بشري حقوقو مسله بار بار راپورته کوي کوم کار چې صدر باراک اوباما نه دی کړی. نوموړی ویلي چې د هیله مند دی چې نوی صدر با بشري حقوقو زموږ د چین سره اړیکو لپاره یو ستر شرط وي. هاغل سمیت په نوی منتخب صدر هاغلی ډانلډ ټرمپ باندې زور ورکړو چې د چین په هغه چارواکو باندې بندیزونه ولګوي سوک چې د بشري حقوقو سرغړونه کوي. د تیرې شروع پر ورځ د دغه اورونې پیل کېدلو څو ساعت وړاندې د هیواد نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ اعلان کړو چې د آیوا ګورنر ټیری برنسټډ به د چین لپاره د امریکا نوی سفیر وي. د چین خارجه وزارت ویان د ډونلډ ټرمپ د دغه اعلان هرکلی کړو او هاغلی برنسټډ یې د چین د یو پخوانی ملګري په توګه بیان کړو. یاد دی وی چې په چین د کانګرس دغه کمیشن د کال 2000 په اکتوبر کې د کانګرس لخوا په چین کې د بشري حقوقو د سارنې او قانون پر ځای کولو کې پرمختګ لپاره جوړ کړو. د کمیشن هر کال صدر او کانګرس ته خپل راپور وړاندې کوي.
اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي،
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د نومبر په 13 تاریخ په شمالي کوریا د نوو او د نورو زیاتو بندیزونو لګولو په غرض یو قرارداد منظور کړی دی، ځکه چې شمالي کوریا د ستمبر په 9 تاریخ خپل 15 او تازه ترین ایټمی تجربه کړی ده. په 2023 نمبر قرارداد کې د دې تجربې غندنه شوې ده او شمالي کوریا ته پکې د دې وینا یو ځل بیا پخلی شوې ده چې ایټمی تجربې دې نه کوي او نه دي د بیلیسټک میزایل ټکنالوژۍ د پاره استعمالیدونکي لانچر جوړي، ټولو ایټمی وسلو نه دي لاس په سر شي او موجوده ایټمی پروګرامونه دې داسې ختم کی چې تصدیق یې کېدای شي. دا بندیزونه د شمالی کوریا لخوا د بین الاقوامی طور چلیدونکي کرنسۍ حاصلولو د اهلیت ختمولو دپاره لګولې شوې دي. دینه علاوه د شمالی کوریا د کویلی برآمد کولو په صلاحیتونو هم بندیزونه لګولې شوې دي. دا شان دینه حاصلېدونکي آمدن د کال تقریبا 900 میلیونه ډالرو ته راکم کړی شوی دی. د دې قرارداد په ذریعه د دهاتی یادګارونو په برآمد کولو هم بندیز لګولې شوې ده. دینه به شمالي کوریا هر کال په لکونو ډالر آمدن کولو. د دې دهاتونو نه د جوړ سامان په برآمد کولو به شمالي کوریا هر کال تقریبا 100 میلیونه ډالر پیدا کول. د قرارداد د منظورې ورستو ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلی سفیری سمانتا پاور دا خبره په ګوته کړله چې په قرارداد کې د شمالي کوریا خلاف د ډیرو اقداماتو نه علاوه دا بندوبست هم ایښودل شوی دی چې شمالي کوریا به د خپلو ناولو پروګرامونو لپاره د مالی وسیلو د پیدا کولو په غرض خپل سفارتکار هم نشي استعمالولې. دی دا خبره په ګوته کړله چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک په حیث د خپلو زموارو خلاف ورزي جاری اوساتله نو حقونه او مراعات ځنډولې کېدای شي. دین علاوه وزیر سمانتا پاور دا خبره هم په ګوته کا چې سلامتی کونسل په نوم بیزل په شمالي کوریا غک کړی دی چې د شمالي کوریا د خلکو قدر او عزت په ځای کې. د امریکای سفیر سمانتا پاور وی چې 2023 نمبر قرارداد یو صفا پیغام دی په کوم کې چې سلامتی کونسل په لومبیزل د شمالي کوریا لخوا بین الاقوامي نظام ته د راپورته خطرې په یو اتفاق د جواب کولو څرګندونه کړې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د فراخه بندیزونو غرض د شمالي کوریا د خلکو کرامي زیاتول نه دي بلکې دا د حکمران ټولي خلاف دي، څوک چې د سلامتی کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف تیاګانې کوي او د ایټمی وسلو د حصول تکلې جاری ساتلې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.